السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. نن د محصل نړیوال ورځ ده. په دې خبرونه کې هم په افغانستان کې د محصل د اړوند مسایلو باندې خبرې کیږي. محصلان د کوم ستونزو سره مخامخ دي تاسو کولی شئ چې د خبرونه واوري او نظر هم پکې ورکړی. خبرونه ته ورسره څنګه راوهي کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبانو د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصي لیک لیږلی دی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندل چې د پخوانی افغان حکومت پر حسابونو یې بریدونه کړي او فایزر شرکت وای دی وی هوکړي لمخې 95 کمایې د هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولۍ تولیدوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادې د غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوي چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیک کې ویل شوي د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یوه برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه، خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له دریو ادارو سره خبرې کړې دي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوي دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14 خبر ورکړ چې د هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پانی او حسابونه غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هیواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړۍ موندل شوی دی. د بامیان د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتو مشر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل چې دغه مړۍ په تپه جلال سیمه کې موندل شوی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیرنې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي وو. فایزر شرکت وای دی وی هوکړي لمخې 95 کم عاید هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دا هوکړي ل میډیسن پیشنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړی ده. د هوکړي لمخې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي. فایزر شرکت د همدې میلادي میاشتې په پیل کې وویل معلومات ښیي چې د خولې لخوا د دغو ګولیو استفاده د کورونا د مړینې 90% خطر کموي. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره یې د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شوی. په بیان کې راغلی چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له ټاکنو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګه په لاس کې واخلي. د اوتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. 60 کلنه میرمن کاهر به لومړنی کمونیسته سیاستواله وي چې د اوتریش د یو لوی ښار مشري کوي. او د روسي د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام اي لوبغاړی اکمل حاجیف په امریکا کې دی او ډاکټر د وژنې په تور نیول شوې دی. و ویس کلان حاجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان به واکسینه قاتل بللې د رسنیو د راپورونو لمخې توران دی چې د متحده ایالاتونو په اړوان ګوام قلمراو کې د کووید 19 واکسین پر سر د لانجې پر سر ډاکټر میران رابطي په چړوي ډوله وسیلې وهلې او وژلې دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه ته موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. نن د نومبر ولسمه د محصولاتو نړیواله ورځ د پدی پلمه په افغانستان کې محصولاتو او ځدکونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصولاتو پر مخ په هنتونونو او نوري لوړی تحصیلي محصول تړلی او محصولین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د غرض د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته انجونې ځدکونکو هم له ځدکړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلان او زده کوونکو را خو د پونتونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړي او یو شمېر هم له هېواده وتلي دي. په ډیرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی ځکه چې ډیرو څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغه ستونزو د هواري کومه لاره چاره ویني، مسؤولو چارواکو ته څه کول پکار دي او که دغه ستونزه هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشه به جبرانیدونکې وي؟ د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم. کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221120501 تکراروم 00420221120501 بلش میره ده 00420221120501 دا ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره هم ده. په وړیا توګه سره کولی سئ تماس ټینګ کړئ. بیا یې تکراروم 00420221120501 دغه راز د اسکایپ لارې هم کولی سئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې به د محصولاتو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصولاتو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې د غراز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتیاوې هم ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ خوانځي او په هنتون تړلې او ډیر شمیرې لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خوانځي تړل خو په مونږ لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکی ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به یې پر مخ تړل کیږي.
حیران یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به یې رانه کړي، موږ به داسې چپ کینه نو خپل غږ پورته کوو. څونه چې مو له وسې کېږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د هغوی څخه دا مرسته غواړو. دا ظلم دی په موږ نه کوي چې ښوونځی دې تړلی پاتې شي.
یسرا په ناامنه لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یولسم ټولګي کې یې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وایي پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډېر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې وي، بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سمو درلودې اوس حالت ډېر ټکنای دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې یې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. په استاد هم باور نه دی، سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بندي، خو د جمهوری نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شوی او معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومانو له ډلې 40% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وقت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې دیش په هغه سیمو کې هم بیا ته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلې وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلې دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا اشکار کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. تر خو 1900 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خودلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته، د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې، په هر سیمه کې چې ښوونځي ده، د هغوی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر 18 له تیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یوه اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او د غرض د ښوونځیو د دغه راز ښوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چې دا ورځ اول نومول شوې ده. 1990 کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی و، د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د پوهنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي، او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او دغه راز شاویل کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لیږدوي. له هغه وروسته او پاتیل شوی نړیوال ټولنه چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونه ته مو یو میلمه هم بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون استاد او د غراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، البته خبرونه د مایکروفون تاسو یعنی د اوریدونکو لپاره ده. یو ځل بیا مخې له دې خبرې پیل کړو، د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کیدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي، ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو، دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ: 0042022111. بل شمیره ده چې د واتس اپ شمیره ده 0042022111. د غرض د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ ادرس ده. عبیدی صاحب، دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسئولانو د نړیوالې ورځې له امله ټولو درنو محصلینو ته او زده کړانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پوهنتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله، که څه هم تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نه پرانستلو یو دلیل دا ده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې تر څنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو پوهنځیو کې 30% استادان دي چې هېواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي یا استاد دغه تکمیل نه وي، بیا څنګه دوی نصاب تکمیلوي او خپل درسونه تکمیلوي؟ دا یوه ستونزه ده. د دې ترڅنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل، د اقتصادي اړخ دوی د ستونزو سره مخامخ دي، ماشونه نشي ورکولای، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملا ګوره چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو ماش اخیستی، نه هم د معروف ته ماش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته ماش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپل منځي ستونزې لري، په دې معنی چې د نجونو د ورتګ پاکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسېدلي. که څه هم ریپورټ کې تاسو یادونه وکړه د اسلامي چاپیریال اړخه، فکر کوم چې چاپیریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی، پانتونو مکاتب خو مطلق جدا دي، پانتونونو کې فضا دوی کولی شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي، بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي. کله چې دوی صنفونه جلا کوي باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو ویلی، خو یو شمېر استادان دندې خوشې کړې د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادانو باید حداقل دېرش یا څلوېښت استادان نوسي، چې مثلا یو سن دوه سن چې کېږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیات که نه، نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې عمله هغه صنف هم اوس مهال حداقل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده چې دغه تخنیکي ستونزه په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی، او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي، که نه تر شپږم صنفه پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنفه او د پوهنتون دروازې چې د نجونو ته خلاص شي که نه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کیږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کیږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کډرونو ته ضرورت لري، مسلکي کډرونو ته ضرورت لري، پوهنتون هم د دې لپاره ایجاد شوی چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کډرونه وروزي. فکر کوي چې کچېرې دا ستونزه هم داسې دوام وکړي، موږ به له غټې بلې لویې ستونزې سره مخامخ نشو؟
بالکل، زه موافقه ما ګورې له تیرو تقریبا یو نیم کال را په دې خوا موږ د ستونزو سره مخامخ یو، په دې معنا کله چې کرونا راغله، کرونا له وجې پوهنتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د یوې مودې لپاره درسونه آنلاین شول، که څه هم موږ آنلاین درسونو لپاره نوی بنسټ کېښود، خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر مؤثر نه وو، او دا د محصلینو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنی موږ د یو نیم کال په دې خوا دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې موږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، موږ محصلینو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې موږ د دونه یو تجدید درس مو ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنی ستونزه هغې وخت کې، خو هغه ستونزه جلاوې پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم وو، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه و، برق نه و، دا ستونزه وې. یعنی د یو نیم کال لا په دې خوا موږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیستی، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده، دروازې مکمل پوهنتونونو تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ، نو د راتلونکي لپاره څنګه موږ امیدواره اوسو، او څنګه حداقل موږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي، په دې معنی چې د پوهې او د رڼایي مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان دغه راتلونکي نسل ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه په ټپه درل کېږي. د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ چې دغه محصلین د رواني لحاظه څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصول په وړاندې تړل کیږي د محصول د رواني لحاظ مطلق تر فشار لاندې لامدې عمله ګنش مناسلین تاسو شاید په دې اکلم راپور تیرو ورځو کې نشر کړی وي. یو شمېر محصولین په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه ووځي او یو شمېر محصولین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه هم متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پانتونونو د زده کړیالانو په هکله او کوم محصولین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي مثبت فکر نه لري، په دې مانا چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي حتما چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي د ځونه تمه نه کېږي. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې دوته هغه محصولین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هېڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
وبیدل صاحب کور ودان اوریدونکو ډیر ټلیفونونه کوي، ګومانم چې اوریدونکو به هم خپل نظریات لري او کده شي یو شمېر اوریدونکو ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسول چارواکي پات شوی وي د لوړ زده کړو د وزارت په خوانی ویان او د غرض د کابل پونتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد اوریدونکو په لاین کې د برواخلو ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
زمان محمد الله همدرد دی کندهار ولایت څخه تماس نیولې.
همدرد صاحب خبرونه تخره خلاص خپل محصول یاست کنه یاست یا استاد یاست کومه دنده لري نه لري؟
بل یو کې ز خپل هم محصول ما فوندې کې استاد به زم نن ځای کوم.
ها د پروګرام موضوع موریدل تر اوسه پوری مو هغه خبرې چې پدې څه پوښتنه لري، کوم نظر لري، ولې دغه وضعیت رامسته شوې ده تاسو نظر غواړو اورو.
لومړی خو د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته د ورځې مبارکي وایم. د فاتح وګړي چې دغه وروستي حالات پای ته ورسېږي، دا اوس کوم حالات رامنځته شوي رښتیا هم دا ډېر د اندېښنې وړ دي. قسم زه خپله په خصوصي پوهنتون کې زده کړه کوم، زموږ پوهنتون شروع دي، دا مالي دامه لري. خو دولتي پوهنتونو زیاتره محصلین تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لږ زره په شاوخوا کې محصلین لري، هغه د زده کوونکو د محصلینو پر مخ باندې تړلې دي.
تاسو چې نورو محصلانو سره خبرې کوئ، هغوی چې به برخلي کدي، څه ډول احساس لري محصلان؟
ډېر ناهیلي دي. حتی داسې محصلین شته چې تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پوهنتون کې خپل قربان دي، ما خبرې ورسره کړې دي. راته وایي چې شروع هم سي مزلنه شو چې د پانتون ته وسو د نظام پر اساس سره دی وي د زده کړو هغه قدر چې کم دي کم سوې. مثلا څو ورځې مخکې د ورځې زده کړو محترم وزیر صاحب دا کوم خبرې وکړې دي، ډېر خلک نه هېږي کړل. حتی دا چې کسان چې پانتون شروع هم سي مزلنه ورته شو چې زده کړو چې نوې کوم دندې دي، هغه زړه کسان نه زړه کسان دی وړ چې ټولې سکه او د نوې دغه کې خونو بیا د پانتون د اعتبار نو کول کېږي. بس چې دني درسونه مدرسه ویلی هغه به ورځ پکې او دا درسونه نو محصلین سره چې ما کوم د دې کړی دی کوم سره زیاده لیم ډیر نه هیلی د ورنه حالت څخه.
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او د غراس چې د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت د ویان په توګه یو موده دنده تر سره کړې. زموږ میلمه د کوم پوښتنه لري ترې کنه؟
د څه حکم د خپل ډیر شنو وزارت اشاره وکړل رښتیا هم لکه د سنگ وویل دغه د غیست داس پښتنه نه لرم ځکه د یو سروز په هم نه دی او د پوهنتون معلومات هم نه کیږي چې څه وخت به پرانستل شي. د څه د خاص پښتنه نه لرم استاد د راپور څخه د مخ خبرو څخه د ډیر اخز بل
د لوړ زده کړو وزارت د چارواکو د طالب چارواکو سره مونږه هڅه وکړه چې تماس ونیسو، خو تماس مشکل دی لکه په راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو خو څوک خبرو ته نه حاضرېږي. په هر صورت په خپل کې به سره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي او بل سره ډیر کور ودان چې خبرونه کوم را سره برخه واخسته هم درس پله کندهار یو بل اوریدونکه هم اوریدونکه هم د بم رواخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکوم زمو تماس نیولای بلې مهرباني د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده مهرباني
مله
ازادي رادیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده مستقیم ستاسو غږ خبريږي چوک او لکوم زمو تماس نیولای
سلامونه مې معنی ته دی ویل چې تاسو خپل خاص او درنه او دغه کې هر کول وګورئ او دمن پر ناقوال بللا سی سی مرزایم د ننګرهار ولایت یو تن شخصي البته شخصي په هنتون د قضا سرنوالي څنګه محصله د کوم کو پوینټ
کور ودان چې سره تماس مو وونی و تاسو حالته روس چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو بنوي تړل شوی ځکه چې دولتي پونتون دې چې تړل شوی
او تر هغه چې دمو کا خوځ د محصل د نړیوالې ورځې مبارکي د هوار ټول ماتلن تورن د کوم لا نه ورس لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاند شو د جمهوریت په امارت نظام باندې څه شنو دا دولتي پونتون نه ټول باندې خو شخصي پونتون نشته تر هغه تک کوم زو راځي
تاسو چې شخصي پونتون ته زیاده دولتي پونتون نشتل شوی دی تاسو د زدکړې په بهیر باندې کوم اغیز کړی دی کنه دی کړی مثلا تاسو به نور ام سنفیان لری نور ام سنفیان بلری او غوی بل پونتون ته نزی
زموږ د زدکړې په بهیر کې خو ډیر منفي اغیز شوی دی ام چې موږ ګورو په پونتون کې شاوخوا زموږ د خپل پونتون نه دا یو زموږ د پونتون نه نه راځي چې شاوخوا د ټول شخصي پونتونونو په هر پوهنتون کې 50% د محصلین کم شوی دي
څه ډول احساس کوي تاسو کله چې خپل کسر راټولېږي او خپل کسر تماسونه نیسي څه وایي
یعنی موږ محصلین کوټو څنګه نه چې خو په جمهوریت کې په کومه روډیا پوهنتون ته تللو کوم هدا هم ځان ته تاکلی وو په کومه روډیا او دی لوتلو و تا هغه هیلې موږ بایللې دي چې په آینده کې موږ نه موږ لپاره د دې تضمین څخه یا د هغه تک ته به موږ دوام ورکول شو کنه آیا به آینده کې موږ ته د هدا کړي کار همدارنګه پر مختلف تضمین یا کنه دې هم د ټولې مشکلات دي نه لري چې ټول انجینر ورسره مخ وي
کور ودان مجده چې ننګرهار مو له موږ سره تماسونه او عبیدی صاحب دا څنګه دولتي پوهنتونونه یا دولتي نور لوړ تحصیلي مؤسسي تړلی او خصوصي پرانستې دي ولې د لوړ زده کړو وزارت ولې خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکړي او دولتي نه
او زه فکر کوم د خصوصي پوهنتونونو مسله یو اندازه جلا ده په دې دلیل چې هغه باید ټاکس ورکړي د ځای کرایه ورکړي نور مصارف لري پانتونونه او دا مصارف خو پانتونونه د مسل د فیس څخه راټولوي نو چې د مسل فیس نه پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي نو فکر کوم دا غو د دولت خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازه پرانستل شي د خصوصي پانتونونو د مسلینو په وړاندې خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه لو اسن زده دا چې تاسو خصوصي پانتونونو کې تر کوم ځای پورې زم خبر یم مسلین لکه په خوا غونډه په لیوالتیا ناراضي او شمیر د مسلینو کم شوای یو دلیل دا دی چې مسلین فکر کوي چې کچیر منګه ذکر موکړو او نظام اسلامي اماراتي منته به د کار زمينه د تمصید شیک یا نشي دا یو سوال دی په دې خاطر چې کله چې امارات وخت لا سکر ګنش میراګه کسانو چې په تیر شلو کلونو کې ذکر کړی وي او د افغانستان کډرونه دوی بیکار شول او خپل وظیفې لا سور کړی یا ماجر شول نور هیوادونو ته لاړل یا په کور نستي او دا یو غټه سوند ده زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغه بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د غانو سوند سره وګونو سره مخامخ کی ځکه چې د تیر شلو کلونو کې کوم مسلین او متعلمین چې روزل شوی دي دا د هیواد د دې هیواد هغه بور باندې پنګاونه شوی او د راتلونکو لپاره ورته ډیره هیلمندی و، خو دغه هیلمندی اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړ چې گنش میره مجبور کړل چې هیواد پریدي او گنش میره په کور ناستی، او دا بد اغیزه کړی د مسئلونو د اوسنی مسئلونو باندې. دویم شاید فکر وکړي چې که چېرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو راتلونکی د موږ روښانه نه دی، او که دلته پات امشو موږ ته د کار زمینه بینی د استخدام زمینه بینی، دا یو رقم اندېښنه د مسئلونو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړی ده. اوس هم سرد وخت دی. زه فکر کوم که چېرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بیرته راژوندۍ کړي، هغه پخوانیو کادرونو ته، متخصصینو ته، دو ته د پرزام کې ځای ورکړ شي، دو ته د ارزښت ورکړ شي. لکه پخوا ګورې کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین دغه هر نظام چې بدلون کوي، سیاسون بدلون کوي، متخصصین بدلون نه کوي، متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داس فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده، په حال کې چې متخصصین پر نظام کې خپل کار کوي، خپل هغه کار مخته وړي، او هدف یې د خدمت د ټولنې ته، هدف یې د کار د ټولنې ته خدمت کول دي. خو له بده مرغه دغه منفي روحیه رامنځته شوې، او دا د نوي مسئولینو باندې متاسفانه بد اغیزه کوي.
عبید صاحب، تاسو مخکې ویلو چې ډیر وخت نه لري په دې خبرونه کې، یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو دغه د راتلونکو د کادرونو یادونه وکړله، او ماسلان د دې لپاره روزل کیږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته، اړتیاو ته ځواب ووایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډیر انتقادونه دا و چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتونونه فارغېږي، ډیر بیکاره و. تقریبا 80% ځوانه طبقه محصلان بیکاره ول، یعنی په هغه وخت کې هم دغه لویه ستونزه وه. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د اړتیاو سره سم هغه کادرونه یا هغه مسلکي کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول، په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته اړتیا نه درلوده، که څنګه؟
په ځینو برخو کې یو موافق ما، خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګورې په تیرو شلو کلونو کې موږ خېل اسرارونه درلوده، ډیر کادرونه روزل شول او متخصصین روزل شول. ګڼ شمېر مسلین شاوخوا یو وزاره افغان مسئولین بهر ته لاړل، زده کړې وکړې، بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې، تر مستری تر کچې، تر ډاکټرا تر کچې، او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې په پخواني نظام کې فساد و، په پخواني نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې، کله کله نه چې اکثرا هغه حقدار ته نه ورکول کېده. کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول، هغوی هغه مهمو پوستونو کې نه ګمارل کېدل. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان یې پوستونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې، یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېم بس نه راښکته، څلورم بس، پنځم بس، شپږم بس، اووم بس، دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و، دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه، دوی به راتلل، استخدامېدل، او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل، حتی بهر ته د مزدورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا یې درلوده خپل راتلونکی په نظام کې په څه کې لیده، چې حداقل ما راتلونکی روښانه دی. که زه درته درس وایم، د کار زمینه راته مساعدېږي، یا کلاسوی پخلم بهر ته ځم، یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوي،
بله، په هغه وخت کې دغه نه و،
بله، دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې.
یعنی
یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړو، شاید هغه بس ته چې، یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم، دا بل ستونزمنځه وي، په دې خاطر هلته فساد دی. خو دا سوال په ذهن کې نه رامنځته کېده چې ما ته به کار زمینه مساعده نه وي، ما ته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي، ما ته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه وو. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او د غرض د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت پخوانی وایاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ کورمو ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده نن د نومبر ولسم د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی.
سلام علیکم، امان الله مرخیل یم، د میدان وردګ ولایت نیم تاسو سره اړیکه نیولې.
بلې عمر خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بس مو تر اوسه اوریدلی دی؟
مننه ژوندۍ اوسې، یو څه باسم تعقیب کړی و. بلې،
خپله ماسل یاست، استاد یاست، که څنګه؟
زه ښوونکی یم، د تخنیکي مسلکي زده کړو د ادارې اړوند یو انسټیټیوټ کې.
په میدان وردګو کې؟
بله، او ډاکټر عبدالوکیل کسیر شتوی انسټیټیوټ.
خاخه د دې د زده کړې له مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي، په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزلي دي؟
بله، دا انسټیټیوټ تقریبا د لسو کلونو په تیریدو سره په مختلف برخو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي، چې ویتردری ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساینس څنګه.
په ډیرو دغه برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري که د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي، ویترنری کې ورته کدرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې چې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بلې، په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي او افغانستان ډېر ضرورت ورته لري. افغانستان خو یو زراعتي هیواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې. زه خپله د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم، نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټیکنالوژي سره یو ځای کیږي او د ټیکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هیواد ده، نو حتما ورته ضرورت لري. خو مونږ چې دا کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسئولو کسانو نه، هم محصلین ناهیلي دي او هم استادان ناهیلي دي، او دغه کمرنګه ده تدریسي ماحول موغوس، نو ناهیلي یو، هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی، خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې که بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي، بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا همداسې ده، مونږ خو تر اوسه منتظر یو، خو له دندې ته که دندم پیل همدې برخه کې خدمت وکړو او زیار مو ایستلی ده، هغه تجربه هم پیدا کړې اوس په همدې برخه کې. تر اوسه خپلې خو منتظره یو، او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ ته لاړ شو په شخصي برخه کې کار وکړو، یا یو بله مخه ونیسو. تر اوسه خو مو په دې هکله فکر نه کړی.
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت د کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه کړي او د همدغه خدمتونو په ویاړ د ده په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی، د چا په مالی مرسته باندې چلېده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په لوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوا نه پایل څه د هغو له خوا نه مالي تمویل ورکېده، استادانو ته معاشات، لهیلیه او کومه البسه چې ضرورت وه هغه ټول د ترکیې له خوا ورکول کېدل، تقریبا د شپږو کلو لپاره. د وروسته له هغه نه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند څو کاله کېږي چې موږ هغو تمویلولو، معاشات او هر څه په هغو باندې مربوطوله.
یعنی دا پختنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې هغه چا چې دغه انسټیټیوټ تمویلاوه هغه هم مرستې بندې کړي دي.
بله و مرستې بندې کړي اوس خو مرستې نه کوي.
کور ودان عمرخیل صاحب په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکی کادرونه وروزي او هغه هم په ډیره یو مهمه برخه کې البته د زراعت د کرنې په برخه کې د مالداری په برخه کې د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي راډیو اوریدل مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدر منو اوریدونکو چې مو تر اوسه خبرونه اوریدلې وي نن په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د محصلانو پر مخ د دولتي پونتونو نو لوړ زده کړې ماسې تړل شوې او زده کوونکو هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته انجونې زده کوونکو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زده کړو بې برخې دي. بلې یو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی. مهرباني ځان رو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای دی. البته په خنه غوړم زموږ ټکنیکي همکار اشاره کوي چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی تمه بلنه ورکړې و د مونږ لخوا را سره وصل شوې ده. آریایی صاحب خبرونه تخره خلاص. سلامونه تاسو ته
امجادلی
درنو ورګینګوتنه او به چې ډیر ماتل پاتې شولې او ردونکو ټلیفون نکړو د تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده.
نعم
دا تاسو سره ورسېږم. ښه ا د ډیر ستونزې را برسېره شولې. یو مهمه موضوع دا ده چې اول شول چې دغه بهیر ډیر ژر به ته پایل نشي. یعنی د لوړز دکړو پونتون او لوړز دکړو ماسسي د ماسلینو پر مخ باندې پرانه نستل شي نو ممکن ډیر نور ستونزې را وزېږي. ډیر ماسلان نه هلیکيږي نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي. استادان نه هلیکيږي نور کارونه ته مخه کوي یا له هواده بهر غواړي چې له هواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکي دغه طالب چارواکو دغه ستونزې درکړي ده.
په لومړي سر کې خو د محصل نړیواله ورځ ټول محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید دا په دې برخه کې باید دا وایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ځنډ سره مخ شوی و. خو بیا هم زمونږ سره امید و هغه آنلاین درسونه یا د نور مشکلات. او کله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ نو دلته د طالبانو لخوا دولتي پونتونه وتړل شو. ګرچې شخصي خلاق خو هغه هم محصلینو ته ګورته ګورې کمرنګ دی. نو په دې کې باید زه وایم چې دا مشکلات محصلینو ته مثلا اقتصادي مشکلات دي بل چې د وضعیت مشکلات دي. نو محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي. بلکې بل خو موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو د بیا
بلې لکه چې ښکاری له خغلی آریایی سره زموږ اړیکې پرې شوله. زموږ غاوري آریایی سره بلې تاسو غږم ناورو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پونتونو د ماسلانو او د غرض د زده کوو د خونځو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د استادانو د خونکو چې تقریبا ټول سره تړلې دي ک استاد نوی محصل به په درسي خونو کې نوی او ک خون کې هم نوی نو زده کوونکي به هم نوی او ک زده کوونکي او محصلان نوی نو نه به خون کې او نه به هم استادان. یو استونزه اوس د طالبانو پر اتک سره رامسته شوې ده. ل دریو میشت رئیس هم دولتي پونتونه تړل شوې دي او د غراز د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خونځې او څخه به برخې دي. یو وړوند کې د برواخلو بیا به هڅه وکړي د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل ضیا آریایی سره به تړلې کټینګ کړو. بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای.
سلامونه درنښت زاهد الله خوشمالی د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال.
خوشمال صاحب خبرونه ته خره خلاص. د کابل پانتون د کوم پوهنځي؟
د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال د ورستی سیمستر زده کړیال. ملبا د مرغه چیز مونږ د پانتون
بله
هم یعنی دوه میاشتې پاتې و فراغت خو له بعده مغه باید ووایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمونږ بې سرنوشت پاتې شو.
تاسو نږدې کړی و یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي او موضوع مو څه انتخاب کړی و؟
بله مونږ خو دغه خپل د تیزس مو دغه ای لیکنه پړه و چې یعنی څنګه کولای شو مثلا لیکوالي یعنی څه دې پړه مونږ خپل مونوګراف ما خپل و چې کار پکې کړای و.
بله
بله
تر کوم ځای پورې مو رسولې دغه رسولې مونوګراف
یعنی کزه درته وایم چې بشپړ شوای وا پورسته کې زمونږ کوم لارښو د استاد چې واله غي سره مو په مشورې باندې پای تر سواله یوازې ازموینې پاتې وي خو دا چې مثلا استادانو هم د ځینې ویل چې کدای شي پانتون ازموینې وانه خستل شي پام دې باندې کار روان و چې
بله
بدلون راغی.
تاسو هم مهاله لکه چې ګومانم رادیو هم اوري خو که رادیو لږ زره غږی ټیټ کړئ چې موږ سره خبرې وکولای شئ. کله کله داسې کیږي چې دولت یا چارواکي هغه لازم فرصت چاته نه برابروي بلکې خپل یو څوک ابتکار هم باید واخلي. مثلا موږ راپور درلودل غزنی نه نجونې زده کوونکي خپل سره راټولېږي خپل زده کړو ته دوام ورکوي له یو لسم ټولګي زده کوونکي وي داسې راپور مو درلود. تاسو اوس مونوګراف تقریبا نهایي کړی دی ل خپل راهنما او استاد سره به هم تماس نشي کولای چې ونی سي چې دغه ختم کړي او بشپړې کړي.
یعنی مونږ ما تاسو ته دا ونه کړی چې یعنی بشپړ شوې دی خو یوازې د دفاع لته پاتې دي چې ما خو تاسو ته ویل چې دا تحول رامنځته شو او همداسې پاتې دي. مونږ د استادانو سره اوس هم په اړیکه کې یو ځینې په رسمي وخت کې یعنی کابل پانتون ته زو اجازه اخلو او ځینې وخت حتی د استاد په کور کې او یا هم زمونږ په کور کې په ګډه سره یعنی همکاري مونږ د واتس اپ یو ګروپ لرو په هغه کې شریکو چې کوم موضوع کې مونږ بند پات شو غوړه سره همکاري کوي. خو زمونږ یو وازنه ناهیلی څه ده یو وازنه ناهیلی دا بده چې مخ ته د لبد مرغ باید وایم چې د امارات اسلامی دغه نوې وزیر داسې یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې داسې یادونه وکړه یا یو ویل چې تیر شل کال نه زده کړې به معنا دي. نو موږ لبد مرغ باید و چې سختي مایسه کړو خبر چې موږ اوریدل چون موږ زحمتونه ایستلی وو که چیرته موږ مثلا دغه شل کلن زدکری دوی تا به مانخ کاریگی دوی دی در خپل تیم حقا کسان چې امارت اسلامی روزلی دی امون سره دی و گرد ازموین واخلی چې موږ شل کلن زدکرو که لاستورانان لرو او کنی لرو اگه که در اسلامیات پا برخه کیوی اگه که در سیاسی علوم پا برخه کیوی اگه که پا هر برخه کیوی خوله بعد امرغه چې دوی چوب پاتش ور از مون دره زدکریالانو حتی پا فیسبوک یا پا خوال رسانه یو ده نوم پا نخودلو بانده او یا هم پا دست یو بنا اوویل چه که چه تا مثلا مونگ درهم حیوات حتی یا درهم گروپ یا غری مونگ سرا پا دو شرط دوی مونگ نازمین واقعی چه مونگ تا خطر مهاجری شی یا هم دست یو خطر اونه ویسی چه مونگ مثلا با شخصی بنا لمن زیر سیز خلا بدا مونگ افغانستان که بتاس خبر وی چه که چه تا لکت صد امارات اسلامی پرده وی یا مثلا هر استونزی چه مثلا مونگی وینو پسترگوی وینو یا مونگ پا وراند پرتی دی که چه تا لکت صد مونگ پا سوشال میڈیا که وی مونگ لسخت جدی گواخ سر مخ کیگو. نو خلا تردید ما په چوپه خوله تیرو مطالعه کوو حتی ځینې ژباړې دي چې مثلا موږ د فرصت باندې دغه ژباړه هم روانه کړې ده ځینې په ځینې برخو کې
که ستاسو له خبرو زده سه پوښولم چې تاسو دې ته ډیر زیات اندېښمن نه یاست کرونا لامل هم پونتونو ورې څه موده تړل شوی وو بلکې دې ته اندېښمن یاست چې تاسو دغه خواري لکه چې په هیڅ حساب نشي دې ته ډیر زیات اندېښمن یاست؟
دقیقا بالکل بله ځکه از موږ سرنوشت خو ګوره که موږ دغه
خوانځای او همدارنګه پانتون پر ډیر خورا سختې ویلې دي. حتی مونږ نیمه ورځ زده کړې کول او نیمه ورځ مو روزانه کول کار مو سره کول سختې مو تیرول. مونږ په یو نیم سل افغانۍ د ورځې کار کول تر څو د وخت کرایا پیدا کړو، تر څو مثلا مونږ یو چپټر واخلو، تر څو مونږ د زده کړیالانو سره مثلا کومه مثبته سیالي چې لري دغه سره مونږ یعنی مثبت روان شو. خو دا چې مونږ هغه سختې تیرې کې او ورسره یو کاسر جی چې تر اوسه پورې هغه مخته مهم نه دی چې دوی مثلا هغه څوارلس پاستي درسي ویلې نه دی ویلې شپږلس پاستي یوازې راغلی په چوکۍ ناسي اعلامیه خپروي.
بل دا بل مننه کور ودان
مثلا هغه د جمهوریت په دوران کې هم
کور ودان مننه غږمو پرې پرې اوریدل کېږي چې لمو سره مو تماس ونیو آریایی صاحب سره مو بیرته ټلیفون اړیکه ټینګه شوې ده. آریایی صاحب تاسو خبرو ته دوام ورکاو، ډیر وخت هم نه لرو، تاسو هم د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست. د اوریدونکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له دې اندېښنه لري چې د محصلانو کدی یو کال وي، دوه کالو وي، یا د څو کلونو خواري ضایع نشي، ځکه چې دوی وایي طالب چارواکو ویلي دي چې محصلین په هغه روحیه نه دي روزل شوي، حتی په تیرو شلو کلونو کې چې دوی غواړي د اسلامي چاپیریال موضوع را برسیره کوي. تاسو هم داسې اندېښنه لرئ؟
خبرې خو ډېرې وشوې، خو زه باید اصلي موضوع ته اشاره وکړم چې نظامونه ایدیالوژیانې دا موږ ته فرق نه کوي. موږ د افغانستان خلک یو، په همدې هېواد کې اورې زما غږ؟
هو خپرېږي. مهرباني مهرباني
اورې نظامونه ایدیالوژي دا مونږ ته فرق نه کوي. مونږ د افغانستان خلک یو، دې هېواد کې مونږ ژوند کړی، دا مو هېواد دی. که مونږ فکر وکړو په تیر څلوېښت کلونو کې رنګارنګ نظامونه راځلي، رنګارنګ ایدیالوژیانې راځلي، خو د افغانستان خلک هغه په خپل حال پاتې. دا مهمه نه ده که دلته طالب وي که یا جمهوریت وي یا نور نظامونه یا رژیمونه وي، مونږ دوی ته کار نه کوو، مونږ افغانستان ته کار کوو، نه ایدیالوژۍ ته.
آریایی صاحب اوس طالبان وایي چې باید په اسلامي روحیه باندې یو محصل وروزل شي، د افغانستان راتلونکي کدرونه هم باید په اسلامي روحیه باندې وروزل شي. دغه موضوع ډېر راپورته کوي، یا وخت موضوع د وطن و د ملي روحیه و. مهرباني.
نو که دوی وایي چې په اسلامي روحیه وروزل شي، نو دغه تېر شل کاله کې موږ په کفري روحیه خو نه وروزل شوي. که چېرې موږ فکر وکړو زموږ په پوهنتونونو کې اسلامی کتابونه و، اسلامی مضامین و، ثقافت و، ټول اسلامی سیستم مراعات و، حجابونه مراعات و، یو ځای کې نفتو خو صنفونه موجود و، نو دا خو په دې معنا ده چې موږ ټول کافرانو یا جمهوریت د کفر یوه بیلګه وه. نه، دا خبرې اشتباه دي، دا خبرې هیڅ اثر په موږ نه لري. موږ مسلمانان و، مسلمانان یو، او دغه زر کاله کېږي چې موږ مسلمانان یو. نو دوی دې باید خپل دغه خبرې لږ کنټرول کړي، باید د محصلینو زړه له ځانه تور نه کړي. همدا اوس که موږ فکر وکړو زمونږ نیم محصلین یا د فقر لاسه فقر په هر صورت هغه به خدای حل کړي، خو له دغې خبرې چې د موږ نه هیلې کېږو تقریبا د ایران سرحدونه، د ترکیې سرحدونه زمونږ له محصلینو څخه ډک دي. ولې باید اسلامي امارات دې ته ډېره توجه وکړي، خپلو خبرو ته باید لږ فکر وکړي.
مننه کور ودان.
د هېواد حالات اقتصادي حالت دې صفر ته راغلي.
مننه کور ودان.
خبرې کوي چې د محافلین او غزلونه دخیل له هر څه توروي، نو په اخره کې باید دا وایم چې دوی باید لږ فکر وکړي او زمونږ غزلونه نور له درسونو څخه تور نه کړي، چې موږ باید خپل درسونه تدیر ته رجوع کو او له خیره یو آزاد آباد او فولړی افغانستان لرو.
کور ودان د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی، او له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د مایکروفون ساسو خبرونه و، ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه.
چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګران سا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګران سا، چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګران سا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندگی گرام سلا گرم دے ساتھی بند گانو ظلمت بازار گرم دے نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا دیر شپراونا پو دنیا گئی زندگی گرام سوا نور ہر چگران شوید انسان وی نہ ہر زان سوا